السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته راغلاست. خبرونه په خبرونو پیلېږي. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو مؤسسو د بسپنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالره کموالی راوستی چې په روان 2023 میلادي کال کې د افغانستان لپاره غوښتي وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیون ډالر غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې له دې د 4.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 15.5 لک افغان ماشومانو ته د زده کړو خدمتونه رسولی دي. یونیسف دا خبره د روان 2023 کال په 4 میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوی کړي او لیکلي دي چې په دې ماشومانو کې 9.5% وړې نجونې دي. په راپور کې راغلي د زده کړو دا خدمات په 150 ولایتونو کې د نږدې 18,000 ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف ملاتړ کوي وړاندې شوي. طالبانو د روان لمریز کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. یونیسف داسې مهال ماشومانو ته د زده کړو د رسولو هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د هغوی پوهنتونونه تړلي دي. د طالبانو حکومت د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو د رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه پرون د مخابراتو د وزیر او افغان بي سیم او ام ټي ان شرکتونو ترمنځ په ارک کې لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به افغان بي سیم او ام ټي ان په کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3.5 سایټونو د جوړېدو له لارې په هغو لرې پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري نظام پر مهال په اکثرو هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر ولکې لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې ماتېدې یا محدود فعالیت درلود. د اوکراین ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکي دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلو د هغې 2 کلنې ماشومې مړی وموند چې د روسیې په تازه هوایي حملو کې وژل شوې وه. زلنسکي ویلي د 2022 کال د فبروري له 4 راوروسته پر دې ماشومانو سربیره سلګونه نور خلک هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل شپارس میاشتې پوره شوې، خو تر اوسه هم دا جګړه روانه ده او په 13 ساعتونو کې هم د اوکراین په ختیځ کې د تازه شخړو راپورونه ورکړل شوي. او کرملین د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحدو ایالاتونو وروستی بیان مثبت بللی. کرملین نن په یو بیان کې ویل چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوه اړخیزو خبرو په اړه د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان څرګندونې مثبتې دي. بیان زیاتوي چې روسیه ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سولیوان د جمعې په ورځ وویل که روسیه تر 2026 کال پورې د نیو سټارټ یا نوي پیل د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړو عمل وکړي نو امریکا به هم همدا کار وکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په فبروري میاشت کې په دې تړون کې د روسیې غړیتوب وځنډاوه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور ناراضي. و باوری چې یو ځل بیا د افغانستان د ښکېلو اړخونو او لویدیځو چارواکو په ګډون په اوسلو کې یوه غونډه په پام کې ده. په دې اړه به د یوه شنون کې نظر هم واخلو.
د تیر ناستې یو کال مخکې په ناروی کې وشو، تاسې خو تاثیرات ونه لیدل. نه د نننۍ حاکمیت د طالبان امنیت ورکړی دی ناست، نه خپل ژمنې عملي کړې. هغه د حقوق بشر په مسله
د شاعر او انزورګر حسیب احراری کورنۍ وای طالبانو نوموړی ل خپل کور بي ولای دی. په نور موضوعاتو کې د کندهار ښار او لسوالیو ترمنځ د غځیدلو سړکونو له خرابۍ څخه شکایتونه.
په ورځ کې یو مټر نه پیدا کیږي، اوس دا دوه ورځې کې دلته ورته ولاړم، مټر نهسته. یوای داسې بې کو بل وای داسې بې کو لارې ته ځان نه نیسي.
په یو بل راپور کې هغه خون کې در پیژنو چې د تدریس او زده کړو سره لیونی مینا پالی
که هر څومره پیشرفت کوي یا مختزه دی یو معلم له برکته او امدا چې زه تدریس کوم او یو خون کې هم په دې ډیره زیاته خوشاله یم.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او پورسته برخه کې 25 دقیقې اونیس بحث لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربم طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په پام کې ده چې پرونه جون میاشت کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې ښکیل اړخونه او د لویدیځو هیوادونو جګپړي چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان اوسنۍ کړکېچن وضعیت او له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اوسنۍ رژیم د ژمنو څیړل د دې ناستې مهم بحثونه بلل شوي. د طالبانو حکومت بیا وایي چې د دې غونډې په اړه معلومات نه لري. د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په پام کې دا په افغانستان کې ښکېل اړخونه او د لویدیځو هیوادونو لړپوړي چارواکي په روانه جون میاشت کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. پاکستانی د نیشن ورځپاڼې نن په یو راپور کې په افغانستان کې روان کړکېچن وضعیت او له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو لخوا د شویو ژمنو د عملي کېدو څېړنه په دې ناسته کې د بحث مهم ټکي بللي. خو په راپور کې دا نه دي لیکل شوي چې کوم اړخونه او مشخصا کوم هیوادونه به د دې غونډې ګډونوال وي. تاروخانه نه ده چې آیا دا ناسته د تیر په څیر د جګړو د مخنیوي او د کشادو د سوله ییز حل پر موضوعاتو د اوسلو فورم د کلنې غونډې په چوکاټ کې جوړیږي او که بله کومه ځانګړې غونډه به وي، ځکه تر اوسه د ناروې د بهرنیو چارو وزارت هم رسمن د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت مو په دې اړه وپوښت خو ویاندی ذبیح الله مجاهد وویل معلومات نه لري. بل ورته پاکستانی ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون لیکلي په دې غونډه کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره حنارا بانی کر ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي میرمن کربا د جون له 14 تر 15 د ناروې، سویډن او ډنمارک په سفر ولاړ شي، خو په یاده غونډه کې د هغې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به طالبانو ته د ګډون اجازه ورکړل شي او کنه، خو د تیر 2022 کال د جون په 23 د اوسلو فورم کلنۍ غونډې ته چې یو بحث افغانستانو طالبان نه و بلل شوي. خو له دې غونډې وړاندې د 2022 کال په جنوري میاشت کې په اوسلو کې د طالبانو، افغان فعالانو او د لویدیځو هیوادونو اساسو ترمنځ ناسته شوې وه. هغه مهال غونډه کې د طالبانو د حکومت 15 کسیز پلاوي د غونډې په لومړۍ ورځ د افغانستان د مدني ټولنې د غړو، خبریالانو، د ښځو د حقونو له فعالانو سره د بشري حقونو په اړه خبرې اترې کړې وي او وروستۍ بیا له لویدیځو ډیپلوماټانو سره چې امریکایي استازي هم پکې شاملو بحثونه کړي. بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو پر وړاندې د راپورته شویو ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کول، د ټول شموله حکومت جوړېدل او له ترهګرۍ سره مبارزه د دې غونډې د بحث مهم ټکي بلل شوي وو. په افغانستان کې د نن او نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اوسني حکومت د تضاد او ټکر ټکي تر ډیره روښانه دي. د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه په دولتي جوړښت کې د ټولو افغان لوریو مشارکت، تر هګرۍ سره مبارزه او د یو منل شوي سیاسي نظام جوړښت هغه څه دي چې لا هم پرې خبرو پایله نه ده ورکړې. خواتمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د می په 20 د افغانستان په اړه غونډه وکړي. که څه هم د دې غونډې د منځپانګې په اړه هم ډیر جزئیات روښانه نه دي، خو په دې سازمان کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکی نصیبتی رونی رسنیو ته وویل د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او د افغان ښځو د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو او واضح دریځ لري.
و موریدل چې په اوسلو کې د افغانستان د ښکېلو اړخونو او لویدیځو چارواکو په ګډون یو غونډه په همدې روانه جون میاشت کې جوړیږي. ټاکل شوی چې د اوسلو په غونډه کې د افغانستان پر راتلونکي د بحث ترڅنګ د طالبانو د حکومت د تیرو دوو کلونو کړنې او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په برخه کې د دوی د پریکړو پایلې هم و ارزول شي. مرسلین ارسلا د اوسلو د غونډې پر ممکنه بحثونو او د افغانستان پر وضعیت د دې بحثونو او پریکړو په اړه د سیاسي چارو لشنون کې خلیل احمد نادم سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتلی دي چې آیا له افغانستانه بهر د دې شان غونډو جوړېدل کولی شي په افغانستان کې دننه وضعیت بدل کړي؟
د تیر ناستې یو کال مخکې په ناروې کې وشو، تاسې خو تاثیرات ونه لیدل. نه د نننی حاکمیت د طالبان امنیت ورکه دیناست، نه خپل غژمنی عملی کړی، هغه د حقوق بشر په مسله، هغه د نجونو د تحصیل مسله د پانتونونو خلاصول د نجونو په مخ کې دا کارونه اصلا ونه شو، اصلا ارزښت ورنه کوي. حتی دا خو څه کوي چې د ملګرو ملتونو پریکړې دوی په نظر کې نه نیسي، نو څنګه به دا تاسو ګوزار وشي؟ خصوصا چې په دې ناست کې داسې خلک راټول شوي چې دا هغه سوي موري دي چې افغانستان و دغه حالت ته دوی راوستلې، بیا څنګه به د دوی تاثیرات د دوی نظریات دلته تاثیر ګوزار وشي د افغانستان په هکله؟ په دې دا فکر کوم ښه کړه نه ده د افغانستان لپاره.
نادم صاحب، د ناروی په ګډون د سیمې او نړۍ یو زیات شمیر هیوادونه په دې باندې ټینګار لري چې په افغانستان باندې باید نړیوال کانفرنسونه جوړ شي او په افغانستان په مسایلو باندې بحث وشي تر څو دا هیواد له لا ډېرې انزوا څخه وژغورل شي. نو ستاسو په نظر آیا دا ناستې به افغانستان په راتلونکي کې له انزوا څخه وباسي او آیا د افغانستان په عملي وضعیت باندې به تاثیرات ولري؟
تاسو وایم چې امریکا همیشه ټینګار په دې چې د دوی قرارداد باید عملی شي. یو ماده د دوی قرارداد د مذاکرات او افغاني بین الافغاني مذاکرات پر بنسټ یو فراغیر حکومت جوړ شي چې گاونډي وادون پر دې باندې تاکید کوي، روسیه چین ټول پر دې باندې تاکید کوي. نو هغه چې دا تاکید کوي نو زه فکر کوم چې طالبان خو نه غواړي چې پخوانی نظام غل سره بیا کینی، ولسم دا نه غواړي او جامی جانی هم باید نه غواړي. دا مسله دغه انزوا د افغانستان د اولس په ضرر دی او هر ورځ فقر بیکاری دغه بیوزګاری ډیریږي او د افغانستان لپاره خطرناک دی. دغه
په تیرو دوو کلونو کې موږ د دې شاهد وو چې په نړۍ او سیمه کې ګڼ کنفرانسونه د افغانستان په اړه جوړ شول. آیا اوس وخت دی نه دی چې دغه سی کنفرانسونه په افغانستان کې دننه جوړ شي او افغانان په خپلو کې سره کینی او د افغانستان د پر بحران باندې بحث وکړي؟ او طالبان څونه تغییر کړی په دې برخه کې او آیا طالبان به دا انعطاف وکړي چې دغه سی یو تغییر په افغانستان کې رامنځته شي؟
خود دلته طالبان هم ډلی ډلی دي. ځینې طالبان دي چې دوی واقعا د مکتبونو خلاصول غواړي، ښځو ته د کار حق ورکول غواړي، د پوهنتونونو خلاصول غواړي. دا دلی ما چې لیدلې زه په افغانستان کې خبرې مې کړي، دا خلک غواړي. ځینې داسې تونلاري کړي دي چې دا د مکتب تړل په دوی پورې تړل دی، دوی اصلا نه غواړي چې د وام سیم پورته مکتبونه خلاص یو ښځه د کور ووځي. دا رقم خلک مسته دغه لپاره ضرور ده چې بین الافغانی مذاکرات جوړ شي او دغه مذاکرات په پایل کې دي داسې یو متخصص حکومت جوړ شي چې هم داخلي مشروعیت ورکړي او بین المللي مشروعیت ورکړي او افغانستان د دې انزوا نه ووځي.
د سیاسي چارو شنونکي خلیل احمد نادم چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د اوسلو د راروانې غونډې په اړه خپل نظر څرګندوي. دا غونډه د افغانستان د ښکېلو اړخونو او لویدیځو چارواکو په ګډون په روانه جون میاشت کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې په پام کې ده.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د شاعر او انزورګر حسیب احراری خپلوان وایي چې طالبانو نوموړی تیره پنځشنبه له خپل کوره ایستلی دی او بیولی دی. د احراری د خپلوانو په وینا نوموړی تازه له ایرانه هیواد ته راستون شوی و. د احراری خپلوان د هغه د وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي تر اوسه دوی نه پوهیږي چې نوموړی په کوم تور نیول شوی. د طالبانو د حکومت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د حسیب احراری د نیول کېدو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
ده هفتش ماه قبل رفته بود ایران و بعد از بازگشتش که کمتر از دو هفته شده بود ایره بازداشت کردن.
دی حسیب احراری دی یوه خپلوان غږ و. د موضوع دی اساسیت له امله نه غواړي چې نومې په راپور کې خپور شي. وایي چې احراری د کابل ښار په 315 سیمه کې له خپل کور څخه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د دې په خبره طالبان د سهار په 5 بجو د حسیب احراری کور ته ننوتل، کله چې هغه او کورنۍ یې له خوبه راویښ شول او له طالبانو څخه د دوی کور ته د تګ لامل وپوښته، هغوی ورته وویل چې تلاشي ته راغلي دي. سره له دې چې دوی د احراری په کور کې هیڅ شی پیدا نه کړل، خو بیا یې هم هغه له ځان سره ایول. د احراری د دغې خپلوانې په وینا طالبانو د حسیب احراری او د هغه د مېرمنې موبایلونه هم له ځان سره وړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
شیر نقاشی او انزورگری سخی پرت نور هیچ سیاسی فعالیت ندرلود. دی کابل د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. نپویگم چی چیر دی. زکه دوی مونږ ته نوایی. نن څلورمه ورځ ده چې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. هیچ ګناه نه لري. هغه بی ګناه دی. د شرایطو د بدلون له امله هیواد پریښود. ایران ته لاړ او بیرته هیواد ته راستون شو. یوازې له همدې امله ونیول شو. له دې زیات زه نه پوهیږم چې د نیول کېدو دلیل یې څه دی.
د اسیب احراری خپلوان وایي چې دغه وضعیت ته اندېښمن دي. دوی احراری بېګناه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه شاعر او انځورګر ژر تر ژره خوشي کړي. د اسیب احراری د نیول کېدلو د لامل او پر هغه باندې د تور په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د استخباراتو له ویاند خلیل امراسغه هم وپوښتل، خو دوی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. اسیب احراری د پنجشیر ولایت د عنابې ولسوالۍ اوسیدونکی دی او اوس په کابل کې اوسېده. ویل کېږي احراری پلان درلوده چې له ایران څخه له راستنېدو وروسته د خپل شعرونو یو کتاب خپور کړي. د اسیب احراری خپلوان انتقاد کوي، وایي نوموړی په داسې حال کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی چې د طالبانو حکومت تل ویلي چې د افغانستان د اتباعو امنیت تضمین دی او هغه کسان چې د پخواني رژیم له نسکورېدو وروسته له افغانستانه وتلي دي بیرته هیواد ته ستنېدلی شي. تر دې مخکې هم د طالبانو د حکومت له لورې د یو شمېر فرهنګي، ټولنیزو، سیاسي، مدني او نورو بېلابېلو برخو د فعالانو او ژورنالستانو د ګواښولو، وهلو، نیولو، شکنجې او زنداني کېدلو راپورونه خپاره شوي دي. یو شمېر دوی له لنډې مودې توقف وروسته خوشي شوي، خو د پوهنې د برخې فعال متي الله ویسا او د خبریال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر نور له همدې طالبانو په بند کې دي او کورنۍ وایي د دوی په اړه ورته هیڅ معلومات نشته.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یوې مهمې نړیوالې موضوع ته ورځو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پر هیواد د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. زلنسکی وایي د هغه شمیرې دي چې دوی ثبت کړي او د په وینا په جګړه کې د وژل شویو ماشومان نو اصلي شمیر ښایي تر دې هم زیات وي. د زلنسکی له دې اعلان سره په یو وخت کې روسیې ادعا کړې چې تازه یې د اوکراین په ختیځ کې اوکراینی سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پر هیواد یې د روسیې په جګړه کې هغه ماشومان وژل شوي چې د ولسونو د برخلیک د پریکړو حق یې درلود. زلنسکی په دې اړه یو ویډیوي پیغام کې د جون څلورمه د هغو ماشومانو د یاد ورځ بللې چې په خبره یې د روسیې د جګړې له کبله وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د زلنسکی په حواله ویلي چې له شک پرته به د ماشومانو دغه وژونکي محکوم شي او په خبره یې ټول قانوني بنسټونه د دې کار هڅه کوي.
د روسیې د وحشت له کبله زموږ سلګونو ماشومان خپل ژوند بایللی دی. د 2023 کال د فبروري له 24مې یا د روسیې له بشپړ یلغل وروسته 415 اتیا ماشومان وژل شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې موږ یې په رسمي بڼه تاییدولی شو او د هر ماشوم معلومات لرو. له بده مرغه چې د وژل شوي واقعي شمېر لوړ دی. هر کله چې موږ له روسانو خپلې سیمې آزادوو، موږ د اشغال په تریخ واقعیت پوهیږو. موږ ته دا جوتیږي چې اشغال شو یو سیمه کې څومره خلک او ماشومان خښ شوي دي.
نا اوکوپوونی تریټوری و موګیلخ سیه وینی.
زلنسکی زیاته کړه تر اوسه هم د اوکراین په خارونو او کلیو کې د هغو کسانو شمیر معلوم نه دی چې په خبره یې د روسیې د بریدونو لکبله د ودانیو تر خاورو لاندې دي. مسکو تر اوسه د اوکراین په جګړه کې د وژل شو ماشومانو په تړاو تبصره نه ده کړې، خو د روسیې دفاع وزارت نن دوشنبه ویلي ځواکونو یې په ختیځ دونتسک کې د اوکراینی پوځیانو څو اړخیز پراخ بریدونه شنډ کړي دي. د روسیې دفاع وزارت د اوکراین دا بریدونه چې د دونتسک پر 500 سیمو شوي ناکام بللي، خو اوکراین بیا په دې اړه د روسیې لخوا خپاره شوي معلومات ناسم او خپرې شوي ویډیوګانې زړې بللي دي. د روسیې لوري ادعا کړې چې په ختیځ دونتسک کې سلګونه اوکراینی سرتیري وژلې دي. په دونتسک کې د جګړو او مرګ ژوبلې د دغو ضدو نقیزو راپورونو په اړه تر اوسه خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي. په اوکراین کې د روسیې جګړه شپاړسمې میاشتې ته وغځېده، خو لا هم د پای ته رسېدو څرک نه ښکاري. په همدې ترڅ کې نن دوشنبه د روسیې سمندري ځواکونو د بالتیک او جاپان په سمندرونو کې تمرینونه پیل کړي دي. د روسیې دفاع وزارت اعلان کړی چې دغو پوځي نندارو کې 16 جنگي بیړیو، 15 سمندري الوتکو او 11000 پوځي پرسونل برخه اخیسته ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوهمه نیمای کې 25 دقیقې او نیز باس کې د طالبانو د هغې پریکړې په اړه باس کوو او خبرې کوو چې غواړي په هر ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کړي. له شنونکو سره په خبرو کې به دا موضوع څیړو چې د دې مدرسو د جوړولو اړتیا څه ده او له دې کاره د طالبانو هدف څه دی. په داسې حال کې چې له دې مخکې هم په افغانستان کې په کافي اندازه دینی مدرسې وې. د دې پروګرام د اوریدو لپاره راسره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې تاسو رابولو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ته چې ملالی بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې د کندهار د سیاسي اهمیت په باب لیکنه خبره کړې ده چې مهم فرمانونه ورڅخه صادریږي. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي کندهار نن سبا د طالبانو د لومړۍ دورې پر تله په ظاهره یو له ګڼې ګوڼې ډک با امنه عصري ښار دی چې فابریکې یې اسپرین او د ماشومانو پوډري شیدې تولیدوي. مالیه پکښې راټولیږي او برېښنا هم شپه ورځوي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه اوس داسې نش نشانې سته چې د ملا هبت الله اخونزاده تر مشرۍ لاندې د طالبانو رهبرانو پر افغانستان د کنټرول لپاره کندهار د خپل مرکز په توګه ټاکلی دی. د لیکنې له مخې دې کار په پلازمینه کابل کې د طالبانو د منځلارو غړیو نفوذ کم کړی دی او د طالبانو رژیم خپل ځپونکي پالیسي دوه برابر شدیدی کړی دی. د مقالې لیکواله پاملا کانسټیبل زیاتوي په وروستیو میاشتو کې د طالبانو د رژیم چارواکو د جاپان او قطر هیئتونو ته د کابل پر ځای په کندهار کې د کتنې بلنه ورکړه. لیکواله وایي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد کندهار ته لیږول سوی دی او د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز سرپرست انعام الله سمنګانی چې د افغانستان د شمال دی هم له کابله بیول سوی او په کندهار کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلیت ورکړل سوی دی. د ورځپاڼې لیکواله وایي تر اوسه د دغو بدلونونو په اړه د طالبانو چارواکو رسمي وضاحت نه دی ورکړی، خو دوی ویلي چې د طالبانو رهبر هبت الله خونزاده هڅه کوي چې کندهار ته د قدرت د مرکز په لیږدو سره د دوی واک و ځواک لا پیاوړی کړي. هغه اقدام چې له نړیوالو غوښتنو سره به د دوی مخالفت لا زیات کړي. د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم له 1990 کال څخه تر 2000 لومړي کال پورې د طالبانو رهبر ملا محمد عمر په کندهار کې وو او له هغه ځایه یې واک چلاوه. له هند خبریدونکو ورځپاڼې سټیټسمن پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې غونډې په باب لیکنه خپره کړې ده چې د متحده عربي اماراتو په غوښتنه جوړیږي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو سفیر لانا نصیبه چې هیواد یې د امنیت شورا دوري مشري کوي ویلي چې دغه غونډه به د جون میاشتې په 21مه د افغانستان پر وضعیت راوبلل سي. د سټیټمن په لیکنه میرمن نصیبه ویلي د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غړو هیوادونو همکاري باید دوام وکړي. د دې هندي ورځپاڼې د لیکنې له مخې میرمن نصیبه تیره پنجشنبه ویلي چې امنیت شورا به د افغانستان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په اړه خپل کار ته دوام ورکړي. ویل سوی د افغانستان د چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږی کوونکی فریدون اوغلو به دروان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په باب یو هر اړخیز راپور وړاندې کړي. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي د نړیوالو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو لغښتونو سره سره یې جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم حق نه دی ورکړي. طالبانو د شوزو او جنو د پوهنتون زده کړې هم نه کړي او شزیه په غیر دولتي کورنیو نړیوالو موسسو کې لکار را ګرځولي او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د دوی کار منع کړی دی.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. د کندهار یو شمیر اوسیدونکو له کندهار ښار د دې ولایت ولسوالیو ته د غزیدلو لارو او سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي د ولسوالیو د لارو د خرابۍ له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي او نشي کولی خپل ناروغان او حاصلات په وخت سره تر کندهار ښار ورسوي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د کندهار د نیش ولسوالۍ ته پر دغه غزیدې لار خلک دغه موټر درې استلو په اڅه کې دي چې د لارې د خرابوالي لامل په یو منډه کې بند پاتې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو خلیفہ وایي د لارو د خرابوالي لامل دغه ولسوالۍ ته د موټرو تګراته کم دی او نس کولای ان خپل ناروغان هم پر وخت شاري روغتونونو ته ورسوي.
کډیا کډیا د تاسو ټول مریض چې راوخه په یو ورځ رسي جاغه په دوی ورځ چې زرو په غواړي تاسو هغه بار شلو زر ته ورسي د زورو په دوا غواړي هغه بار شلو زور ته ورسي پر د رقم باندې دغه موټر هغه موټر دي چې ویني تاسو په ورځ کې یو موټر نه پیدا کیږي اوس د دوی ورځ کې دلته ورته ولاړ ما موټر نه سه یو داس به کوبل وای داس به کو لاري ته ځان نه سي.
په کندهار کې د لارو د خرابوالي ستونزه یوازې ترنیش ولسوالۍ پرې نه ده محدوده بلکې د دې ولایت د ولسوالۍ اوسیدونکو له کندهار ښار د ولسوالۍ ته د غزیدلو لارو د خرابوالي لامل شکایت کوي. د معروف ولسوالۍ اوسیدونکو شفیع الله او د شاولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو انزرګل وای د ولسوالۍ لارې خراب دي او حاصلات پر وخت تر مارکیټ پورې نه رسولای. دوی غوښتنه کوي چې د ټولو ولسوالۍ لارې د ورته ورغول سي تر څو حاصلات یې په سم ډول تر مارکیټ ورسیږي او په مناسبه بیه خرڅي.
موږ نس کولای چې د خپل میوه په سید او سره تر بازار پورې ورسو کله چې د دې څخه تر بازار پورې وړو زموږ د میوه کیفیت بالکل خراب شوی. واخدای
دې جوړې دی په دې ډبرې کې مټرانو پنچریږي په دې چې اوس مقصد چې د امبر سره برابر دغه ته په درې پاو کې رسیږي شارته دا زموږ د ځایسه او اوس ورورو په یوه ساعت په دوا ساعته نه رسیږي.
بل خوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر وای دا مهال د غولایت د څلور ولسوالۍ ترمنځ د سړک جوړولو چاري روان دي او یو شمیر نور ولسوالۍ ته ورغلي لارې به هم ورغول سي. سرچینې زیاته کړي چې د معروف او ارغستان ترمنځ د 50 کیلومتر سړک او د کندهار د شاولیکوټ او خاکریز ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلي لارې د رغونی چاري روان دي. د یادول وړ دي چې له کندهار ښار یو شمیر ولسوالۍ ته غزیدلي لارې یا له لوی سره رغول سي ویني دي او یا هم د تیرو جګړو پر مهال پلونه او پلچکونه په ماینونو تخریب سوي دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري د خونکو کیسه او د زړه خواله به مو ډیره اوریدلې وي. خونن بیا د داسې یوې ښوونکي کیسه در اورو چې په کوم ښوونځي کې دا ښوونکې ده مور یې هلته مدیره ده مګر ګلرخ آرمل وایي په ښوونځي کې مور نه ده. ګلرخ د خپلې دندې او زده کړو په اړه هم خبرې لري او هیله منه ده چې یو ځل بیا د منځنیو ښوونځیو نجونو ته تدریس وکړي. له اغلې آرمل سره سنا کاکړ خبرې کړي او د راپورې په چمتو کړی.
د خوانسي په لومړي ورځو کې د خون کو پلیدو لسته کړو سره د زده کوونکو مینه او لیوالتیا زیاتېږي او د ډېر زده کوونکو د غوړې چې د خپل خون کې په څیر دا هم یو ورځ په ټولګي کې د زده کوونکو تر مخ ودرېږي او هغوی ته اوس زده کړی. خو لکه څنګه چې زده کوونکو ته آسان ښکاري تاسې نه ده د خون کې لکړونو ډک شوان کم ماش او د کورنۍ مسولیتونه هغه څه دي چې ښایي ډېر خلک د سختې دندې تجربه نه کړي. خو څلور مشکله نه ګورو خارمن له دریو کلونو راهیسې د کابل په یو ښوونځي کې د پښتو ژبې او ادبیاتو خون کړه. اغلی آرمل وایي خپل هیوادوالو ته د خدمت لیوالتیا او لخوانې سره علاقه دې تار کړي چې دا مسلک واره کړي.
عالمی هغه مقدسه وظیفه ده چې په هر سر د دنیا کې اوسي که هر څومره پیشرفت کوي یا مخ ته ځي د یو معلم له برکته موږ یو ځای کې درېږو غږیږو دا هر څه د معلمینو له برکته دي. خو همدا چې زه تدریس کوم او یو ښوونکی یم په دې ډېره زیاته خوشحاله یم.
ګروخ آرمل چې د ښوونې له زحمته ډکې دندې تر څنګ خپلې لوړې زده کړې هم پر مخ وړي د دې په اړه چې څنګه یې په ورته وخت کې خپل کار او زده کړې تنظیمولی تاسې وایي.
طبعا چې ستونزمن دی وظیفې سره او له درس ویلو سره خلاصه هر چی شی چې وي تور سره علاقمندي ولري نو طبعا یو تقسیم اوقات ځان ته جوړوي ځان له هغه معیارات سره برابروي. قوي اراده زحمت او زیار پکار دی چې ما دغه تر سره کړی کولای شم دواړه هم پوهنتون هم وظیفه سرته ورسوم.
اغلی آرمل د دې په اړه چې د بریالي ښوونکو راز په څه کې دی ازادي راډیو ته داسې وایي.
هغه ښوونکي چې احساس مسؤلیت ولري د وظیفې په مقابل کې او پلان سره کار ته دوام ورکړي دغه د یو ښوونکي د موافقیت راز دی او شاګردان هغه ښوونکي خوښوي چې په وخت سره صنف ته راشي.
ګلو خدمل وایي چې ښوونکي باید د ښوونځي اصول او قوانین مراعت کړي. نو موړې په دې اړه د خپلې وې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
هغه مکتب کې چې زه معلم یم، هغه مکتب کې زما مور مدیریت مکتب ده. او زه چې په هنتون ته تلم، ځینې ورځې په ما باندې به دوه دقیقې درې دقیقې نه وخت کېدو. او کله چې مکتب ته راغلم، اولین کس به پازري کې خانه قید شوی و، هغه به زه وم. او مدیره هم زما خپله مور وه. په ما به ډېر زر قانون تطبیق او تل به مې ورته ویله چې مور جانې خیر ته خو پوهېږي زه پوهنتون ته ځم، دوه دقیقې زه ناوخته رسېږم، لاره مې لرې ده. ویلې به نه لره کې، اول باید قانون په تا تطبیق کړم او بیا په نورو استادانو.
ګلرخ ارمان چې له ډېرو ستونزو سره دا دنده پر مخ وړي، وایي چې ډېره ناهیلې شوې ځکه چې د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو بې برخې دي. نوموړی وایي چې د یوې ښوونکي په توګه یې غوښتنه دا ده چې یو ځل بیا د پخوا په څیر د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته هم تدریس وکړي او د پوهنتونونو دروازې د دې او نورو افغان نجونو پر مخ پرانیستل شي.